द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2019 د اپریل د میاشتې 30 نیټه ده. وخت شوی په پاکستان کې د سهار 6 بجې، افغانستان کې شوی دی 15 بجې، او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګولبرس او د ماسوتن 9 بجې شوی دی. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې نیمه ګنټه خبری خپرونه کې درته زه محمد اکرام سلمی شوایم. اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. ایران او پاکستان د ترهګر ډلو مخنیوي لپاره په خپل شریکه سرحدي پوله باندې امنیتي همکاري غځولو په سرسره کړې او ژمنه کړې ده چې په خپل ګاونډي ملک افغانستان کې به د امن راوستلو لپاره په شریکه کوششونه جاري ساتي. د افغانستان سولې لپاره د امریکې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغان جنگ یو سیاسي حل راوستلو لپاره د سیمه ایز ملکونو په یو بل سفر روان شوی دی. او د سریلنکا حکومت د اتوار په ورځ د عیسایانو مذهبي ورځ ایسټر په موقع په درې ګرجو او لوی هوټلونو باندې د یو شمېر خونړو حملو ذمواري په یو کمه مشهوره تندربا ډله باندې اچولو وروسته په ملک کې بیړنی حالت اعلان کړی دی. اترکی د خبرونو تفصیل ده. ایران او پاکستان د ترهګر ډلو مخنیوي لپاره په خپل شرهدي په خپل شریکه سرحدي پوله باندې امنیتي همکاري غځولو په سرسره کړې او ژمنه کړې چې په خپل ګاونډي ملک افغانستان کې به د امن راوستلو لپاره په شریکه کوششونه جاري ساتي. د ایران په سفر د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره د ګولپورز د خبرو وروسته د ایران صدر حسن روحانی یو ګډ خبری غونډې ته ویلي ایران او پاکستان به په شریکه سرحد د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره شریک پوځ جوړوي. د ای ایف پی خبری ادارې تر مخه حسن روحانی ویلي دغه شریک پوځ به په سرحدونو د ترهګرۍ حملو ته په بیړنۍ توګه ځواب وایي. ایران او پاکستان په سیستان بلوچستان سیمه کې مشترکه سرحد لري او وسلوالو په دغه علاقه کې په ایرانی امنیتي ځواکونو یو شمېر حمله کړې. وزیر اعظم عمران خان د ایران سفر په داسې حال کړی چې تیر هفته په بلوچستان کې وسلوالو د بسونو نه 14 مسافر راکوزولو وروسته وجلي. اسلام آباد وایي په مسافر باندې حمله کوونکو ته د ایران د خبرنا مرسته حاصله وه. د افغانستان سولې لپاره د امریکې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغان جنگ یو سیاسي حل راوستلو لپاره د سیمه ایز ملکونو په یو بل سفر روان شوی. نوموړی به د خپل سفر په اخر کې د طالبانو استازو سره د قطر په دوحه ښار کې د صلحې په یو بل پړاو کې خبرې اترې کوي. طالبانو په فوري توګه د خلیلزاد دغه سفر هرکلی کړی او ویلي دوی د امریکې سره د افغان سولې عمل کې په خپلو وعدو ولاړ دي او دواړه اړخو په خبرو کې د پرمختګ تما څرګنده کړې ده. د امریکې خارجه وزارت د ګولپورز د زلمی خلیلزاد د سفر معلومات اعلانولو په وخت ویلي په دوحه کې به نوموړی د طالبانو سره د افغانستان په مهمو قومي امنیتي مسلو په سر اتفاق ته رسیدو او د افغانستان بیلابیلو اړخونو ترمنځ د سولې په خبرو کې برخه اخیستو په ضرورت زور راوړي. د سریلنکا حکومت د اتوار په ورځ د عیسایانو مذهبي ورځ ایسټر په موخه په درې ګرجو او لویو هوټلونو باندې د یو شمېر خونړو حملو ذمواري په یو کمه مشهوره تندروا اسلامي ډله باندې اچولو وروسته په ملک کې بیړنۍ حالت اعلان کړی چې پکې لږ تر لږه 290 کسان وژل شوي او په سلګونو نور ژوبل شوي دي. د سریلنکا حکومت ویلي دوی د دې پلټنې کوي چې آیا دغه ډله د بهرنو تندربا ډلو سره اړیکې لري او کنه. که څه هم د سریلنکا وزیر اعظم رنیل وکرماسینګه پخلی کړی چې ملک ته د یو بهرنۍ استخباراتي ادارې لخوا د حملو په اړه د وړاندې نه خبرداري ملاب شوی. د سریلنکا چارواکي وایي دوی یقین کوي چې د نېشنل توفیق جماعت په نوم تندربا ډلې سره تعلق لرونکو او ځانمرګي برید کوونکو په سلور هوټلونو او درې ګرجو باندې دغه منظمه حمله کړې وي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. ایران او پاکستان د ترهګرډلو مخنیوي لپاره په خپل شریکا سره دی پوله باندې امنیتي همکاري غزولو په سر سلا شوی او ژمنه کړې ده چې په خپل ګاونډي ملک افغانستان کې به د امن راوستلو لپاره په شریکا کوششونه جاری ساتي. نور حال په دې خپل باندې تاسو زموږ همکار شپزاده د وایس اف امریکا په رپورت کې وړاندې کوي.
د ایف پی خبری ادارې تر مخه د ایران صدر حسن روحانی ویلي د غګړ ځواک به په سرحدونو د ترهګرۍ حملو ته په بیړنۍ توګه ځواب وایي. ایران او پاکستان په سیستان بلوچستان سیمه کې شریکه پوله لري او وسلوالو په دغه علاقه کې په ایرانی امنیتي ځواکونو یو شمیر حملې کړې دي. ایرانی مامورین وایي امنیتي ځواکونه په پاکستان کې میشتون لري وسلوال په هدف کوي. وزیر اعظم عمران خان د ایران سفر په داسې حال کې کوي چې تیر هفته په بلوچستان کې وسلوالو د بسونو نه 14 مسافر کوس کړي او بیا یې وجلي. اسلام آباد وایي په مسافرو حمله کوونکي په ایران کې میشتي. د ایران پاکستان د غشریک زواک پاړه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د دوانو هیوادونو امنیتی چارواکي به سره کینی او په دې موضوع به بحث کوي. هغه نور تفصیل نه دی وړاندې کړی خو زیاته کړې ده چې موږ باور کوو چې دوانه هیوادونه به د خپل خاورې څخه د ترهګرۍ فعالیتونو اجازه ورنکړي. عمران خان ویلی موږ به اجازه ورنکړو چې زموږ د خاورې نه ستاسو ملک ته زیان ورسیږي. تیره میاشت د ایران صدر په پاکستان غږ کړی چې د ایران مخالفت ترهګرو پر ضد د غوس ګامونه واخلي. ایران د غږ په داسې حال کې کړی چې د فروری په 14 په سیستان بلوچستان صوبه کې د ایران پاسداران انقلاب ځواکونو 28 عسکر وژل شوي وو. ایران ویلي دغه حمله یو پاکستانی ځانمرګي کړې وه. د حملې ذمواري جیش العدل نومې سنی وسلوالې ډلې اخیستې وه. ایران وایي دغه ډله په پاکستان کې د مرکزونو نه فعالیتونه ترسره کوي. د خالی یشمبه په ورځ بیا اسلام آباد تور لګولې چې داسې شواهد لري چې په بلوچستان کې د بس په مسافرو حمله کوونکي ترهګر د ایران په خاوره د تربیه او د رصد مرکزون لري. د ترهګرۍ په سر د یو بل نه د ګیلو او شکایتونو باوجود ایرانی صدر حسن روحانی د عمران خان سره شریک خبری کانفرنس کې وویل دواړه هیوادونه به د یو بل سره تجارتي تعلقات نور هم سیوا کوي. امریکې ته په غیر مستقیم ډول اشاره کوي. حسن روحانی وویل کم دریم هیواد د ایران او پاکستان تعلق ته زیان نشي رسولی. امریکا په ایران د ایران د ایټمی پروګرام په سر اقتصادي پابندۍ بیا پر ځای کړې دي او کوشش کوي چې ایران په نړیواله کچه ایواز کړي. حسن روحانی ویلي په موجوده صورتحال کې د سیمې هیوادونو ته پکار ده چې د خپلو مفاداتو فیصله او منصوبه سازي په خپلواکه ډول او نیغ په نیغه وکړي. ایراني صدر د توانایي د سخت کمی سره مخامخ پاکستان ته ډاډ ورکړی د تیلو ضرورت به پوره کړي. ایران تیار دی چې د پاکستان د تیلو او ګیسو ضرورت پوره کړي. موږ تیار یو چې پاکستان ته د بجلی صادرات 10 چنده زیات کړو. حسن روحانی ویلي د ایران د چابهار او د پاکستان د گوادر بندرونو ترمنځ همکاري زیاتې شي او تهران د اسلام آباد او د ترکی استنبول ښارونو ترمنځ د ریل پټلۍ په جوړولو کې کومک کولای شي. چابهار د پاکستان د پولې نه 100 کیلومتره لرې په بحیره هند کې د ایران یوازینی بندر دی چې د امریکې اقتصادي بندیزونه پرې نشته دی. ځکه چې افغانستان د چابهار د لارې تجارت زیات کړي او اراده لري چې په پاکستان خپل تجارتي اړتیا د ختمولو لپاره ایرانی بندر ته د ریل لیکه هم وروغځي. ایران ته د وزیر اعظم په هیڅ د عمران خان لومړی سفر وو. عمران خان ویلي د ایران د سفر مقصد د توانایي او تجارت په مدونو کې د همکارۍ زیاتولو لارې چارې لټول دي. هغه ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ د دواړخیزه تجارت ډیر کم دی. پاکستان د سعودي عرب او امریکې نږدې ملګری دی. د غدوانو هیوادونو په وروستۍ موده کې د سیمې په چارو کې د لاسوهنې په تور په ایران اقتصادي پابندۍ بیا پر ځای کړي او سعودي عرب او یو شمېر عرب اتحادي هیوادونو په کال 2014 کې د ایران سره سفارتي تعلقات هم ختم کړي دي.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. او اوس راځو د امریکای له خوا چې د ایران په حق لباندې کم تازه هغه پنځه ملکونه چې رعایتونه ورته ورکړل شو هغه ختم شوي دي. امریکای د ایران نه تل اخیستونکو پنځه ملکونو لپاره ورکړل شوي رعایتونه ختم کړي دي او تمه څرګنده کړې ده چې د قامی آمدن یو لوی ذریعه ختمولو سره به په منځني ختیځ کې د پوځي جارحیت مخنیولو کې دا په ایران نور زیات تباو راوړي. نور حال په د وایس اف امریکا په رپورټ کې دا استاد مونږه همکار وکیل خان باندې کوي.
د وایټ هاوس یا د سپینې ماڼۍ د اعلان تر مخه د دې فیصلې مقصد د ایران د تیلو د صادراتو د کچې راکمول دي، کوم چې د یاد حکومت د آمدن ستره سرچینه یا ذریعه ده. دا ګام چې د مې د میاشتې د دویمې نیټې څخه به عملي کیږي ورسره به د امریکا درې اتحادیان یعنی جاپان، سویلي کوریا، ترکی په شمول هند او چین اغیزمن کیږي. د دې نه علاوه اټلی، یونان او تایوان د وړاندې څخه د امریکا غوښتنه منل چې د ایران څخه تیل غستل به بندوي. د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ تیر ورځ په ټویټر ویلي چې سعودي عرب او نورو هیوادونو څوک چې د اوپیک یا د تیلو د صادراتو د تنظیم کې شامل دي بابا د ایران د تیلو د مکمل بندیز په صورت کې دغه کمی پوره کوي. د واشنگتن د دغه اعلان په جواب کې ایران تیر ورځ دړکه کړې چې د خرموز لار به بندوي، خو د صدر ډانلډ ټرمپ د انتظامی یو اعلی چارواکي د دغه په جواب کې ویلي چې دغه لارې د بندولو کم جواز نه جوړیږي. دغه چارواکي چې د نوم نخکار کولو په شرط د خبريالانو سره خبرې کړي ویلي چې امریکا به اوس د ایران د بندیزونو څخه د بچ کېدلو لپاره لارې نیسي. د سپینې ماڼۍ د بیان تر مخه سعودي عرب او متحده عرب امارات د دې ته تیار شوي چې دغه نړیوالو د نړۍ د تیلو د غوښتنه پوره کولو لپاره به هغه ګامونه اخلي چې په مارکیټ کې د تیلو کمی پوره کړی. ټینکرز ټریکرز ډاٹ کام وایي چې د دې ګام سره به د ایران د تیلو صادرات یو میلیون بیرل نه لاندې کچې ته ورځي، کم چې د مارچ په میاشت کې 1.9 میلیون بیرل وو. د سعودي عرب د توانای وزیر خالد الفالح ویلي چې سعودي عرب به د تیلو بندي د تیلو لپاره خپل ملګری هیوادونه دې ته آماده کوي چې دا خبره یقیني کړي چې د تیلو کمی په نړیواله کچه باندې پوره کړي، یعنی دغه توازن پوره وساتي.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او زوچ پرنیواله سیمه د مطبوعاتو کې د سیمه د نړۍ په حالات باندې سلیکل شوې دي. د تا زمونږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
د تازه خبرونو او د مضمونونو آنلاین خریدونکو هندستاني اخبار دی پرنٹ کې امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر د خاغلی حسین حقانی او مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته د پاکستان جرنیلان د خپل پخوانی زلان د دور د واپس راوستو په تکل کې دي، او هم دغه وجه ده چې د عمران خان د حکومت د ننه د جنرال مشرف ډله ننويستې ده. د مضمون په شروع کې پاکستان کې د وزیر اعظم عمران خان په کابینه کې لوی لاند باند کې دوه ته د اشاره کولو په موقع حسین حقانی لیکلی دي چې اهم وزارتونه او ټیکنوکریټس ته ورکړی شوی دي، څوک چې د جنرال مشرف په پخوانی فوزی حکومت کې هم وزیران پاتې شوی دي. د عمران خان وفادار سیاستدانان هم یو طرف تکړی شوی دي. د پاکستان فوج د عمران خان په اقتدار کې راوستو کې لوی کردار ادا کړی دی. فوز په ډیر زیرکتیا سره په ظلمی کول کې د عمران خان مقبول شخصیت د خپل مطلب د پاره استعمال کو چې دا شان د پاکستان په نوی نسل کې د عمران خان په نوم تبدیلی راولي. د هر سنه د پاکستان د فوز غرض خپل زلان د پخوانی دور واپس راوستل دي. د پاکستان د فوز په خیال د پخوانی جنرال مشرف ډله د حکومت چلولو خه اهل ډله ده، ځکه چې هم دې ډلې د جنرال مشرف حکومت خه کامیاب چلولی وو او اقتصاد لای وده ورکړې وه. حسین حقانی خپل مضمون کې لیکي چې جنرال مشرف یو طرف ته د ترهګرو خلاف د جنگ په نوم غربي ملکونو نه لوی دولت راغونډ کړی وو، خو پټ په پټه ترهګرو سره راز باز هم ساتلی وو. د جنرل مشرف نپس جمهوری حکومتونو د مشرف شروع کړي د شطرنج دا لوبه په زیرکتیا سره جاری ونه ساتله او په دې سبب نا اهله ثابت شول. دی پرنٹ کې چاپ شوی د حسین حقانی په مضمون کې نور لیکلی شوی دی چې د فوز په خپل پروپاګاندا ډیر پوخ یقین دی، خو دې ته نه ګوري چې د مشرف دورنګۍ په بین الاقوامي سطح پاکستان سخت نااعتباره کړی دی. مضمون لیکي چې د عمران خان په عوامو کې د مقبول کولو دپاره فوز پرله پسې ډیر کارونه وکړل. د مثال په توګه د پارلیمان نه بهر د عمران خان د اوږد پرلت بندوبستونه وکړل، د هغه وخت وزیر اعظم میانواز شریف عدالت ته د وړاندې کولو بغیر نا اهل کو په لویو لویو سیاستدانانو یې د بډو رشوتونو اخیستو مقدمې جوړې کې، د هغو کسانو یې په میډیا کې بلیک آؤټ کو څوک چې د فوز خوښنو، او دې سره سره یې عمران خان میډیا کې د خلکو د یو نجات دهنده په حیثیت کې پیش کو، او دا شان یې د کال 2013 د جولای انتخابونو ګټلو ته تیار کو. د هر سنه د پاکستان د فوز مقصد د هغو تبدیلو راوستل نو د کومو چې عمران خان خپلو ظلمو مرستیالانو سره لوزونه کړي دي، بلکې د هغو تبدیلو ختمولو چې د جنرال مشرف د اقتدار نه د لرې کولو وروستو راوستل شوي دي. د پاکستان فوزي قیادت اوس عمران خان سره د خپلو کړو لوزونو نه د وروستو کېدو فیصله کړې ده. دوی اوس د ملک د معیشت د مشرف د دور وزیرانو او بیوروکریټ ته د حواله کولو فیصله کړې ده، او په کابینه کې هغه وزیران شاملول غواړي څوک چې د پاکستان د مخبرۍ د بدنامو ادارو په لمن لګېدلي تور داغونه ویندلی شي. خو په کابینه کې د یو وزیر نیم په راننویستو خپله د عمران خان په سپینه لمن د داغونو لګېدو خطره پیدا شوې ده. څوک چې په تیرو وختونو کې د خپلو ناکردو د لاسه تر ننه پورې د سیاستدانانو ناخوښه تن دی، او دا نوی وزیر داخله بریګیډیر ریټایرډ اعجاز شاه دی. بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ د جنرل مشرف په حکومت کې د آئی بی ڈائریکٹر پاتې شوی دی. په اعجاز شاہ باندې دا خوله هم خوځیږي چې کله دی د عیسائی یو زبوار چارواکی وو، نو په جمو او کشمیر کې به د ترهګر کار روایو ټوله سارنه د کوله. حسین حقانی لیکي چې اعجاز شاہ د مشرف د پاره د کټاره حیثیت لرلو، په دې سبب د مشرف د حکومت د مضبوطولو د پاره ځینې داسې ناروا کارونه کړي دي چې تر ننه پورې د لاسه ځپلو خلکو او سیاستدانانو ته یاد دي. عمدغه وجه ده چې کله مشرف دی په آسټریلیا کې هائی کمیشنر لګولو، نو آسټریلیا د هائی کمیشنر په حیثیت د قبلولو نه انکار کړی و. بینظیر بوټو په خپل جن په د دعوه کړی و چې کدا قتل کړی شو نو دی کې و د اعجاز شاه لاس وی. حسین حقانی خپل مضمون کې نور لیکلی دی چې د اعجاز شاه نه علاوه په کابینه کې شامل کړی شو نور دوه وزیرانو باندې هم خلکو کې او خپل د تحریک انصاف دننه خفګان دی. په دوی کې یو تن یو کاروباری کس ندیم بابر دی. دی د توانایی د مد ماهر ګڼلې کیږي. دی منتخب نه دی، خو د عمران خان د خصوصي سلاکار په مقررولو دله د وزیر حیثیت ورکړی شوی دی. په د تور دی چې په لندن کې د روغې جوړې راوستو بین الاقوامي عدالت څخه موده وړاندې د ندیم بابر د توانایی اورینټ کمپنۍ ته د خپلې یوې فیصلې تر مخه د پاکستان سوئی ګیس کمپنۍ ته د 800 ملیونو روپو ورکولو حکم کړی و، خو ندیم بابر دا رقم ورنکو. حسین حقانی دی پرنٹ کی چاپ شوی خپل مضمون پخوانی وزیر داخلہ شهریار افریدی سره د شوی خندنای لوبي په ذکر کولو ختم کړی دی، او لیکي چې د اعجاز شاه پر اتلو شهریار افریدی د ریاستونو او د سرحدي سیمو یعنی د سیفران وزیر لګولې شوی دی، او دا یقینا چې د پوری خندا د ځکه چې سیفران وزارت خود کال 2013 په ستمبر کې ختم کړی شوی دی.
د افغانستان سولو لپاره د امریکې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاده افغان جنگ یو سیاسي حل راوستلو لپاره د سیمه ییز ملکونو په یو بل سفر باندې روان شوی دی. رپورټ په تاسو ته زموږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو وار بیا د سیمې په سفر روان شوی، او د افغان جګړې دایمي حل لپاره به لومړی قطر ته ځي، چېرته چې به دی د طالبانو سره د خبرو اترو بل پړاو شروع کوي. افغان طالبانو سمدستي دغه اعلان هرکلی کړی، وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا سره خبرو اترو ته کلکه ژمنه لري. د امریکا خارجه وزارت افغانستان لپاره د خپل ځانګړي استازي د سفر تفصیل څرګندولو پر مهال ویلي، په دوحا کې به زلمی خلیلزاد د طالبانو سره خبرې اترې مخ په وړاندې بوزي او قومي سلامت سلامتیا پورې اړوند مسلو باندې به ورسره کومې موافقې ته د رسیدو کوشش کوي. د دې سره سره به بین الافغاني خبرو کې برخه اخیستونکو باندې هم د سولې خبرو اترو لپاره زور راوړي. د زلمی خلیلزاد دا سفر په داسې وخت کېږي چې د اپریل په 20 تابع شوي خبرو په ځنډولو واشنگټن ناخوښي ښودلې ده. کومې خبرې چې به په قطر کې کېدې، په قطر کې کېدونکې خبرې افغانستان طالبانو په آخري وخت کې پس د هغې وځنډولې، کله چې دوی د افغان حکومت لخوا په خبرو کې د 250 برخه اخیستونکو کسانو د نومونو فهرست باندې اعتراض وکړ. د افغانستان سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیلزاد د سولې خبرو په اړه د اندېښنو خبرونه رد کړي دي چې ګنې د دغې سره به د امریکا لخوا د سولې خبرې مخ په وړاندې بوتلو کې کوم مشکل پیدا شي. د ګل په ورځ د خپل ټویټ ویب پاڼه باندې لیکلي دي چې په سړک کې جوړ د رفتار کمولو لپاره د خنډ هیڅکله مطلب د رفتار کمې نه وي. د طالبانو سیاسي چارو ویان سهیل شاهین وایس اف امریکا ته ویلي چې د دوی ډله د امریکا لخوا د سولې خبرې بیا شروع کولو هرکلی کوي او په راتلونکو ورځو کې دغه خبرې مخ په وړاندې بوتللو کې غرضي دي. خو ده د خبرو کومه نیټه څرګندنه کړه. ده د زلمی خلیلزاد د خوشبینۍ هرکلی وکړ او وی ویل چې د بین الافغاني خبرو د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو سره هیڅ کوم تعلق نشته. دی وایي چې دغه دوه بیلې پروسې دي. تیره هفته د بین الافغاني خبرو د ناکامۍ د امریکا سره په خبرو هیڅ کوم منفي اثر دی وایي چې نشته. د په دې خبره زور ورکړ چې دغه خبرې په ماسکو کې د شروع شوو خبرو دویمه غونډه وه، کومه کې چې د افغانستان سیاسي، قبایلي او ولسي وګړو برخه اخیستې وه او دغو کې د افغانستان حکومت کم څوک نه و شامل. طالبان د کابل حکومت غیر قانوني بلي او وایي چې دا د قبضې وروستو امریکا جوړ کړي. د امریکا د خپل سرحد نه بهر کوم ملک د اوږدې جګړې ختمون لپاره د تیر کال له هڅې زلمی خلیلزاد 15 واره نیخ په نیغه د طالبانو سره مذاکرات کړي دي. که چېرته کومه لوزنامه باندې موافقه کیږي نو طالبان به دا خبره یقیني کوي چې د افغانستان خاوره به د کوم خارجي ملک خلاف نه کارول کیږي او په بدل کې به امریکا د افغانستان څخه د خارجي عسکرو د وټلو نیټه اعلانوي. د افغانستان حکومت د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو نه بهر ساتل شوی. خلیلزاد بل خواڅو څو واري په ډاګه کړي چې د طالبانو لخوا مکمل دزبندي او د طالبانو د ډلې په بین الافغاني خبرو کې د سولې لپاره ګډون باید د دوی سره د کامیاب لوزنامې مرکزی غوښتنې وي. د طالبانو د سیاسي چارویان هغلی شاهین د خبره یو وار بیا سپینه کړه چې ترڅو د افغانستان څخه امریکا او د خارجي عسکرو د وستلو په خبره سلا نه وي شوي او اعلان یې نوی کړی، دوی د هیڅ قسم بین الافغاني خبرو برخه نشي جوړېدی. افغان طالبانو د وړاندې نه امریکا ته باور ورکړی چې د افغانستان خاوره به د کوم بل هیواد یا امریکا خلاف نه کارول کیږي. خو هغلی شاهین وایي چې دې لړکې لا هم څه خبرې پاتې دي، ولې ده د دې خبرو کوم نور وضاحت ونه کړ. د طالبانو سره ځنډېدلو خبرو لپاره د افغانستان حکومت لخوا د وپد د اعلان نه وروسته د افغانستان صدر اشرف غنی او د سولې لپاره د هغه مشیر وایي همدوی به د افغانستان نمائندګي کوي. په دې بیانیا طالبانو ناخوښي د دې خبرې نښکاري چې طالبانو د دغې پروسې نه خپل نماینده ویستلی دی. صدر اشرف غنی باندې نیوکې کوونکي وایي چې دی د افغانستان د سولې خبرو مشري په خپل لاس کې غواړي او بلخوا د طالبانو د قوت نه انکار هم کوي. د صدر اشرف غنی د واک موده راتلونکې میاشت پای ته رسي او آئینی ستونزه جوړه شوې وه، خو د افغانستان سپریم کورټ دغه مسله هواره کړه او د ستمبر میاشتې په 28 نیټه کې دونکي انتخابونو پورې هغه ته په څوکۍ د ناستې په حق کې فیصله ورکړه.
د امریکې خارجه وزیر مایک پمپیو د افغانستان صدر اشرف غنی سره په ټلیفون خبرې اترې کړې دي او په افغانستان کې د صلح راوستو او دغه جنگ ځپلي هوا سره خپلو مرستو جاري ساتلو ژمنه یې تکرار کړې دي. نور حال په د افغانستان نه د ریډیو خبريال حق پن روان راکبي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره پر ټلیفون غږیدل او د قطر په دوحه کې د افغانانو ترمن په خپل منځي خبرو اترو یې ټینګار کړی. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې مایک پمپیو په پرونیو خبرو کې چې له ولسمشر غنی سره ترسره شوي په قطر هیواد کې د سولې په تړاو جوړېدونکي کانفرانس په لغوه کېدو خواشیني څرګنده کړې او د دې کانفرانس د جوړېدو هیله یې څرګنده کړې ده. مایک پمپیو ویل چې دوه کانفرانس د سولې لپاره ښه چانس دی او د سولې لپاره له رامنځته شوي فرصت څخه باید اغېزمنه ګټه واخیستلی شي. د خپره شوي بیان له مخې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې امریکا متحد ایالاتونه د افغانستان سولې ته ژمن دي او د افغان ولس لپاره له یوه داسې سولې ملاتړ کوي چې په هغې سره وینه تویدنه بنده شي. د افغانستان د جمهور رئیس ویان مرستیال سمیع معرف د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ترمنځ د شویو خبرو په اړه ډیوې ته ویل
ولسمشر غانی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره خبرې کړې دي په ټلیفون. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې تاکید کړی دی چې افغانستان سره خپل تعهد نه یوازې دا چې په خپل تعهد ولاړ دی، بلکې دا تعهد به لا غښتلی کوي. همدارنګه د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو پیلول وغندل او ویې ویل چې د سولې پروسه کې د امریکا ځانګړی استازی د افغانستان حکومت سره په هر ډول همغږي کوي.
سمی مریب زیاته کړه ولسمشر اشرف غنی هم له مایک پمپیو سره په خبرو کې ویلي چې افغان کشاله سیاسي حل لارې لري او د جګړې د پای لپاره یوازې بین الافغاني خبرې اترې دي چې باید ترسره شي. د سیاسي چارو څېړونکي یوسف امین ززی له ډیوې سره خبرو کې ویلي د افغانستان د کشالې د هواري لپاره بین الافغاني مذاکرات او د اوربان رامنځته کیدل د سولې اساسي بنسټ دی او په خبره یې اړینه ده چې د نړیوالې ټولنې په مرسته د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ سولې ته ژمن او مسلکي ټیم رامنځته شي.
بین الافغاني مذاکرات د افغانستان د سولې په مورد بیا د خصوصا د طالبانو حکومت او د افغانستان د خلکو مخالفین بلل کېږي، د هغو سره د سولې په باره کې دا اړین دي او مخکې دغه نه چې سولې مذاکراتو ته ورځي اصول دا دي جګړه باید ودرولي او دې ته باید نیت ښکاره شي چې په مذاکراتو کې څوک برخه اخلي. که چېرته همداشان چې اوس فعلاً دا موضوعات روان دي نو موږ اوربند تمه هم نشو کولی. زمونږ هیله دا ده چې بین المللي ټولنه سره دې جنگي اړخونه په دې باید هوکړې ته ورسېږي چې په سولې مذاکراتو کې بې طرفه درېمګړی او یو مسلکي ژمن متحد ټیم باید انتخاب شي.
دا په داسې حال ده چې ټاکل شوی و د کتر په دوحه کې له طالبانو سره د سولې په تړاو کنفرانس د اپریل په 6 او 21 جوړ شي، خو له افغانستان څخه په دې کنفرانس کې د ګډون کوونکو کسانو د پلاوي په سر وځنډېد. افغان حکومت ویلې د کتر کنفرانس لپاره د حکومتي چارواکو، سیاسي مشرانو او نورو بېلابېلو بنسټونو له استازو نه جوړ د 250 کسانو نوملړ د کتر هیواد ته لیږلی و، خو دا لیست ونه منل شو او پر ځای یې د تر هیواد لخوا انتخاب شوی دویم لیست ترتیب شو، خو له همدې عمله دا کنفرانس لغوه شو. حکمل صدات، امریکا غږ، دی ریډیو افغانستان.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د سریلنکا حکومت د اتوار پر ورځ عیسایانو مذهبي ورځ ایسټر په موقع په درې ګرجو لویو هوټلونو باندې د یو شمېر خونړو حملو ذمواري په یو کمه مشهوره تندره به اسلامي ډله باندې اچولې ده. رپورټ په تاسو زموږ همکاره کلثوم کاکړ وړاندې کوي.
د سریلنکا چارواکو د عیسایانو د اختر یا ایسټر دروازه د ترهګرۍ بریدونه تور په تندره وډله نېشنل توحید جماعت باندې لګولې او وایي برید کوونکي ټول د سریلنکا اوسېدونکي وو. حکومتي چارواکي وایي چې دا پلټنه به کوي چې آیا دا ډله د بهرنۍ ترهګرو د سازمانو سره تړاو لري او کنه. که څه هم د لومړي وزیر په وینا د هېواد د بهرنیو استخباراتي ادارو لخوا د بریدونو په اړه د مخکې خبرداري ورکړل شوې وه. د سریلنکا په پایتخت کولمبو او نورو ځایونو کې په هوټلو او کلیساو کې بمی حملو په ترڅ کې 290 کسان وژل شوي او نږدې 1500 څخه زیات ژوبل دي. د دې چاودنو د لسیزې راهیسې د هېواد کراري ویجاړه کړه. د کابینې ویاند رجیتا سنترانی خبریالانو ته ویلي موږ ته باور نه راځي چې دا د هېواد اوسېدونکو دا بریدونه ترتیب کړي او وایي د دې تر شا به لازمن یوه نړیواله ډله لاس لري. تمه کېږي د سریلنکا صدر به د سې شنبې یعنې په ورځ پایتخت کولمبو کې سفارتکارانو سره وویني او د مرستې غوښتنه به ځینې وکړي چې د دې برید کوونکو د نړیوال ترهګرو ډلو سره د ممکنه اړیکې لرلو په سر معلومات ترلاسه کړي. امریکایي چارواکو د ګولیا دوشنبې په ورځ ویلي چې د سریلنکا برید کوونکي شاید د داعش ترهګرۍ ډلې څخه متاثره وي، خو وایي په دې حتمي خبرې نسي کېدای. په ترهګرۍ تورن ډله نېشنل توحید جماعت په سیمه ییز یا نړیواله کچه کمه پیژندل کېدو نه لري او د ترهګرۍ د پیښو د سارونو لپاره دا یو ناشنا ډله ګڼل کېږي. د سریلنکا د صحت وزیر راجیتا سترانی خبریالانو ته ویلي چې یاد ډله سره د بهرنیو ترهګرو مرسته وه. نوموړي د بهرنیو ترهګرو یا ډلو نمونه نه دي اخیستي، خو وایي د یوې نړیوالې ترهګري شبکې د مرستې پرته دا بریدونه نسي کولی. په وژل شوو کسانو کې 13 د امریکا، برتانیا، پرتګال، هند، چین او جاپان اوسېدونکي وو. اسوسییټ پریس خبری ادارې د راپور تر مخه د 14 سره په تړاو کې تر اوسه پورې 26 مشکوک کسان نیول شوي دي. راپورونو تر مخه په سریلنکا کې د 14 بریدونو وروسته کرفیو لګول شوی ده چې د نهه یا سه شنبې د سهار پورې به وي. سپینه ماڼۍ تر مخه د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د سریلانکا مشر ته ټلیفون کړی او غم راځي ورسره کړی. پولیس وایي چې دوی به دا هم پلټنه کوي چې د پلان سوو ترهګر به می بریدونه په اړه د وړاندې څخه خبرداری ورکړل سوې وه، ولې پاملرنه نه ده ورته سوې او وایي د هند های کمیشنر ولې له پامه غورځول سوی. د هند میډیا راپورونه تر مخه د برید په اړه خبرداری د هند استخباراتي ادارو لخوا ورکړل سوې وه.